آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیر اونۍ د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره خونې نه و. په دې اونۍ کې لرغونپو او لیکوال پوهان محمد رسول باوري او لیکوال او ژورنالیست او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مساق په کورونا ناروغي لاخته کېدو وروسته وفات شول. په دې خبرونه کې د پوهان محمد رسول باوري او ډاکټر نبی مساق د ژوند او فعالیتونو په اړه راپورونه لرو.
دا پښتو ژبه ادراده او د لارې معیاري کړه.
د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښات استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل.
د لیکوال ارواښات طاهر پریدي په اړه له بارکوال میاخیل سره چې د ارواښات پریدي یو ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی مرکه لرو.
ځینې سمبولیکې یا علامتي کیسې هم لیکلې دي.
لا یو آنلاین کتاب لورنځي مو خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او کارځای پورې ورسوي.
یو څو ډېر اسانه سره کولای شي چې د افغانستان له هر برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کور او کارځای ورسوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لرغونپو د پونتون استاد او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهان محمد رسول باوري په کرونا وایرس لاخته کېدو وروسته په روغتون کې ساور کړه. استاد باوري چې د پوهنې وزارت د نصاب څنګه کې د لیکوال د کابل پونتون د استاد د خوست پونتون د رئیس او په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د مرسیال په توګه کار کړو د څلور شپږ کلونو په عمر عمر. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند د خبرګولیا جوزا په 22 منټه ازادي رډیو ته د استاد باوري مړینه تایید کړه او وی ویل چې نو موړې په تیرو څلورو کلونو کې چې د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موینو او د افغانستان د هنر فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغونې په برخه کې ډیر خدمتونه کړي وو. پوخنه خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي صلاحکار ډاکټر نبی مزداق د خبرګولیا جوزا میاشتي په 28 منټه وفات شو. نوموړی د بی بی سی د پښتو څانګې د لومړنیو کارکونکو لړلې وشي. په لومړي ځل د بی بی سی د پښتو څانګې خبرونه هم د نوموړي په غږ پیل شوه. ډاکټر نبی مزداق د خبریالۍ ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې وه او له 2015 کال راپدې خوا د افغان ولسمشر مطبوعاتي مشاور و. د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغان فلم ریاست دوه تازه کار کارکونکي طیبه موسوي او فاطمه محمدي په 14 کې وشل شوې. د افغان فلم ریاست مشره سهرا کریمی وای دا دوه پیغلې چې تازه د یاد ریاست د انیمیشن او ترهای په بستونو کې کار پیل کړی و ماشومان ته د افغانستان د افسانو په نوم د انیمیشن په پروژې کار کاوه. طیبه موسوی او فاطمه محمدی چې له دفتر څخه کور ته پلار وي په 14 کې وژل شوې.
خوانای خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مستاق تیرونی وفات شو. نو موړی د بی بی سی د پښتو څانګې د لومړنیو کارکونکو لړلې څخه وو چې په لومړي ځل د بی بی سی د پښتو څانګې خبرونه هم د نوموړی په غاک پیل شو. ارواښاد مستاق د خبریالي ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې وه. د ډاکټر نبی مستاق د ژوند او فعالیتونو په اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
ډاکټر نبی مزداق چې تیرونه یې لدی نړۍ رخصت واخیست په 1425 هجری لمریز کال کې د پکتیا ولایت د اریوبزازی ولسوالۍ په روکیانو کلی کې زیږیدلی و. د رحمان بابا له علي لیسې فارغ شو، په سکالرشپ لندن ته لاړ او هلته یې تر دکترا زده کړې وکړې. ډاکټر مزداق د زده کړو ترڅنګ په لندن کې د بی بی سي پښتو څانګې سره کار پیل کړ او د پښتو څانګې له لومړنیو کارکونکو څخه و. ډاکټر مزداق په 2001 میلادي کال کې امریکا ته ولاړ او هلته یې څو کاله په پوهنتونونو کې استادي وکړه. په 2015 کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر نبی مزداق په مطبوعاتي چارو کې خپل مشاور وټاکه چې د ژوند تر وروستي شیبو په همدې څوکۍ پاتې شو. د ډاکټر نبی مزداق میرمن شیګی مزداق وای سره لدی چې نوموړي ډیر کار کوي خو د ژوند په وروستي وختونو کې د وطن وضعیت نهیلی کړی و.
د بویل چې زه اندېخمن يم د ملک ته په خاطر د دې چې په نورو هیوادونو کې چې ډېر د موږ نه سخت جګړې لیدلې دي خو هغوی چې د ملک جوړونې ته ملا تړلې ده هغوی ډېر زر پر مخ تللې دي، ډېر خوشبختۍ ته زر رسیدلې دي. د هغوی خلک د فقر و بیچارګۍ نه وتلې دي. نو متاسفانه زموږ خلک پر شا روان دي. زموږ ملک ولې پر شا روان ده باوجود چې کار ورسره کیږي؟ د نړیوال موږ سره کومکونه کوي او بیا موږ په شا روان یو. د ده ډیر دی نا امیده و په دې وختو کې او ډیر فکر به پکې کړلو.
د بی بی سی په پښتو څنګه کې د ارواخه ډاکټر نبی مزداق همکار سعید سرور وایي د نوموړي ټول هڅه دا و چې د راډیو خبرونې او خبرونه به طرف او معیاري وي.
فعالیت پیل شو کله چې مزداق صاحب راغی نو مزداق صاحب په پیل کې معاون د شعبې مقرر شو. نو مزداق صاحب دلته درس ویلی و، تعلیمي برخه کې درس ویلی و، په ژبو ډیر ښه مسلط و، په انګریزی بې حده ډیر ښه مسلط و، بې حده فعال انسان و. نو کله بیا دا معاون چې مقرر شو په هماغه وخت کې هم ټول صلاحیتونه د ژبو په هکله، د پروګرامو په هکله، د ټولو په هکله مزداق صاحب سره و. نو مزداق صاحب کاری برخه کې زه درته ویلی شم چې په ډیر کم وخت خپل هغه د ژورنالیستیک معیارونو ته پوره ورسولو او ډیر بې پرې ډیر یو فعال انسان ترې جوړ شو. هر پروګرام به خپل لیدلو کتلو او بیا پاری به میټینګ د نیولو په دې چې سیکشن کې ډیر کسان چې وو پاری وختو کې لګنه بیو، یعنی د دندې پاکله غیر حاضری دینه د لودا نا وخت نه راتللو، ډیر پابند، ډیر جدي او ډیر فعال او ډیر د سه پوه انسان وو. یعنی په رښتیا چې ما خپل کله چې دې سره کار کوو نو ما د مزاق صاحب څخه هم ډیر خوږې خاطرې لرم او ډیر شان مم ته نزه کړی اته زواله شم چې اته ماته د یو اساس حیثیت درلود.
د خغلی سید سرور په وینا ډاکټر مزداق په ژورنالیزم کې ژبې ته پام کوو او هڅه یې کوله چې په خبرونو او خبرونو کې معیاري ژبه وکارول شي.
دا پښتو ژبه د رادیو د لارې معیاري کړه، یعنی په خو مخکې د مزداق صاحب نه په ژبه دومره ډیرو خلکو تسلط هم نه درلود او دومره په فکر هم نه و. کله چې مزداق صاحب راغی هغه پښتو ژبه چې هغه د افغانستان د معیاري ژبو په حساب وای، نو مزداق صاحب ژبې ته هم رونق ورکړ، معیار یې لوړ کړ، ستاندرد یې ژبې ته راوستو، بې پرېتوب یې راوستو، جدیت یې په کار کې و.
ډاکټر نبی مزداق له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ولسمشر غنی د مادباتي مشاور په توګه کار کوي. د نوموړي د دفتر امیر همایون نایل وای ډاکټر مزداق سره له دې چې په مادباتي چارو کې ولسمشر ته مشورې ورکولي او د خلکو ستونزې به تر ولسمشر رسولي، لیکن یو ژباړي هم کولي. خغلی نایل د هغو کتابونو یادونه کوي چې ډاکټر مزداق کار پرې کړی او له مرګ وروسته به چاپ شي.
ډاکټر صاحب نبی مزداق په لومړي ځل باندې د ډل کارنیګي یو کتاب وژباړه، دویم کتاب چې ډاکټر صاحب نبی مزداق په انګلیسي ژبه لیکلی و هغه د افغان جوکس په نامه دی، د افغان ټوکو په نامه چې د بهرنیانو لپاره دی، فرهنګي یا د افغانستان د حالاتو یا د وګړو د خصوصیاتو او فرهنګ او عناناتو یو وړه برخه چې ډیر فلکلور ته پاتې کیږي او هغه هم هلته د ډیر ښه هرکلی سره مخ شو. د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب مزداق د احمد شاه بابا په اړه چې د یو سیمینار په نتیجه کې یو کتاب لیکلی و هغه په انګلیسي ژبه و، د دې ژباړلو تابع ونیوله، ویل چې خپل مې لیکلی، زه غواړم چې په پښتو ژبه هم چاپ کړم. نو هغه کتاب آماده شو، تر اوسه چاپ شوی نه دی. بل کتاب چې دی د ډاکټر صاحب ډیر مهم اثر دی د انګلیسي ژبه لپاره، د پښتو لغتونو هم انګلیسي تلفظ او هم انګلیسي ژباړه ده. 5000 لغتونه پکې دي. د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فکر کوم د مومن خپلوي له خوا نه چاپ شو. هغه ډاکټر صاحب مزداق تقریبا 40000 لغتونو نورو په اضافه کولو سره دغه بیرته چاپ ته آماده کړی دی.
میرمن شیگی میزاک وی ډاکټر میزاک چې ډیر سفرونه کړی وو نو یې هیله دا و چې یو یونلیک ولیکي او په دې یونلیک کې د خپل ژوند تجربې او مشاهدې له لوستونکو سره شریک کړي.
د دې ډیر غټ ارمان چې پاتش له لازمون په ژوند باندې یو د دې ورستای هغه لیکنه وا چې د ټول ژوند هغه څه چې شي چې دی هغه ټول به پکې ځای په ځای کېږي په دې ناول کې یا په دې سفرنامه کې د څومره سفرونه کړي او د ټول د ژوند ټول هر څه به پکې متاسفانه بدبختانه چې زموږ به ټول ژوند په زړونو کې ارمان پاتې شو او د ده هم چې دغه تکمیل نه شلو. ده د سفرنامې باندې کار شروع کړی و متاسفانه چې ناروغۍ د ده مخه ونیوله په همدې وختو کې شروع کړی و او یو څه نا څه یې لیکلي دي فقط د سفر په باره کې او د غوښتل ډېر غټ ارمان دی و ډېره غوښتنه یې وه چې دغه سفرنامه ولیکي د ده ټول ژوند ناخوالې او ټول سفرونه او څه چې د ده ژوند کې تیر شوي هغه په دې کې ځای په ځای کړي چې بدبختانه ونه شول او زموږ په زړونو کې ارمان پاتې شو.
د ډاکټر میزاک همکار همایون نایل وایي چې نوموړي په یونلیک کار پیل کړی و چې داستاني رنګ یې درلود او درې برخې یې له ده سره شریکې کړې وې خو ژوند نور پرې نه خو چې دا یونلیک پای ته ورسوي.
د خپل ژوند اوږدې برخې چې د ځمکني ډول باندې سفر کړی دی ډېر طولاني سفر چې له انګلستان نه افغانستان ته او له افغانستان نه بیرته یو بل مسیر باندې تر انګلستانه پورې دا ټوله سیمه په بر کې نیسي دا سفر یې کړی دی دغه سفرنامه لیکي. ډاکټر صاحب دغه کتاب چې لیکه د یو سفرنامه وه چې د ناول ارواپوهنې تاریخ او فلسفې بڼه یې درلوده. دا کتاب یوازې درې برخې لیکل شوي دي چې ډاکټر صاحب مزاق ماته په بیلابیل وختو کې راولېږلې او نورې برخې ژوند وفا ونه کړه او دا کتاب نیمګړی پاتې شو چې دا کتاب به هم په همدغه درې برخې چې دي دا به د یوې سریزې په لیکلو سره یوازې په انټرنیټ کې خپور شي.
ډاکټر نبی مزاق چې د غبرګولی اجازه میاشتې په دروشتمه نیټه وفات شو په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. روختي خادوی.
پوهان محمد رسول باوری تیرونی وفات شو. استاد باوری لرغون پوه څېړونکی او لیکوال او په مختلفو علمی او فرهنګي بنسټونو کې کار کړی وو. در واخا د استاد باوری د ژوند او فعالیتونو په اړه د راپور اوریدو ته مرابولم. پوهان محمد رسول باوری په 1986 لمریز کال کې د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې زیږیدلی وو. استاد باوری لیسانس او ماسټری د کابل پوهنتون د لرغونی افغانستان په څانګه کې کړی وو او په 1986 لمریز کال کې د همدې پوهنتون د لرغونپوهنې په څانګه کې استاد شو. پوهان باوری د استادۍ ترڅنګ په مختلفو رسمي څوکیو کار کړی او ګڼ کتابونه یې لیکلي دي چې د کتابونو له ډلې د افغانستان لرغونپوهنه، موزیم پوهنه او په افغانستان کې د موزیمونو د ودې د بهیر لوړې ژورې، د حفریاتو اصول، د افغانستان د فلزاتو اثر لرغونپوهنه، لرغونپوهنه اصول او میتودونه، نړیوال کلتوري میراثونه، د منځني ختیځ لرغونپوهنه، روزګان، د لرغونپوهنې منابع او زه داسې پیژنم کتابونه دي. شاعر او لیکوال او په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د لرغونپوهنې په برخه کې د پوهان باوري کارونه مهم او ځانګړي یادوي.
ارواښاد پوهاند محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونپوهنې او تاریخ پوهنې د نوي مسلکي تخصصي پخت هغه استادای استادو چې په ځینو برخو کې ځانګړی تخصص او مسلکی تبحر درلود. د ده آثار د موزیم پوهنې په څانګیزه پوهنه کې د پام وړ ځای لري. همداراز د کیندنو یا حفریاتو د اصولو په اړه ښاغلي استاد باوري د ځانګړو میتودونو یو متخصص استاد. د کلونه کلونه د کابل په پوهنتون کې د تاریخ او اجتماعي علومو په بیلابیلو څانګو کې تدریس کړی وو چې د دې ترڅنګ د تاریخي کیندنو او د موزیمونو د جوړښت ساتنې، د تاریخي آثارو د ترمیم او د تاریخي توکیو د قدامت د پیژندنې په برخه کې د نړیوالو علمی اصولو په معرفي کې ځانګړی ځای لري.
شاعر او لیکوال صدیق الله بدر چې یو وخت د پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په ژوند او فعالیتونو مرکه کړې وه، وایي استاد باوري په دې خوښنه وو چې په افغانستان کې تاریخي آثارو ته پام نه دی شوی.
زه د یو ژورنالیست په توګه استاد ته ولاړم. ما غوښتل چې د استاد تازه چاپ شوی کتاب لرغون پوهنه او د هغه اصول او میتودونو په اړه ورسره مرکه وکړم. استاد لما سره ډیر کې ناس د خپل ورستی چاپ شوی کتاب پاړې ډیر خبرې راته وکړي. په دې ډیر خوشاله یو چې د لرغونی افغانستان د تاریخي آثار په اړه ډیر کار نه دی شوی، او دوی غواړي چې د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه خورا ډیر کار وکړي.
خاغلی بدر د استاد باوري یو ځانګړنه دا یادوي چې په مختلفو ژبو یې د افغانستان د لرغونی تاریخ او فرهنګي میراثونو په اړه لیکنې کړې دي.
د استاد د کار یو ځانګړتیا په دې کې هم وشه، استاد هم په پښتو او هم په دری ژبې د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالندي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیا وو په دې وروستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړي. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي، او افغانستان لدی اړه هم افغانانو ته او هم نړیوالو ته وروپیژني.
د عبدالغفور لیوال په وینا استاد باوري د تاریخ د تیوري او د افغانستان د علمي تاریخ په اړه ځانګړي نظریات درلودل.
د آثار په فارسی او پښتو ژبه باندې د افغانستان د اجتماعي علوم او تاریخ او لرغونپوهنه په برخه کې درسي او لارښود آثار ګڼل کیدای شي. د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل. په تیره بیا د افغانستان د علمي تاریخ د پیژندنې په برخه کې، د تاریخي او لرغونو زونونو په پیژندنه کې، له تاریخي پلوه د ارکیالوژیکو سیمو د ساتنې او هلته د مسلکي کیندنو په برخه کې نظریات د پام وړ دي.
پوهان محمد رسول باوري د غبرګولی میاشتې په 22مه نیټه په کابل کې وفات شو او په کندهار کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې خادوي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پښتو داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر پریدای تیرونی د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواخه طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادم خیلو درې کې زیږیدلی وو، په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر وروستۍ شېبې هلته پاتې شو. طاهر پریدی چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي، د ټولو چاپ شویو کتابونو شمېرې 20 ته رسیږي. دا نوموړی د داستانی ادبیاتو کلیات افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې د ارواښه طاهر اپریدي شینسترګي ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او د ارواښه د اپریدي د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. میخیل صاحب، د ارواخه طاهر افریدی یو ناول تاسو ژباړلی، غواړم د دغه ناول په اړه اول راته ووایاست چې دا چې دا ناول په اردو بیا تاسو پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر فرید صاحب دغه ناول په کار خدا او چې طاهر صاحب د خپل په پښتو کې لیکلای وای ځکه چې د خپل زیات کار په پښتو کې دی خو چون دا د پوردو لیکلای وو نو پښتو ته ژباړه ما ځکه مهمه وبلل چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې و په دې ناول کې چې کوم سیم انزور سوی دا غ د پښتونخوا د قبایلی سیمې چې دی دا انزور سوی دی او بیا په دې کې چې افغانان چې کله افغانستان کوزی پښتونخوا ته راکړه سول نو د دوی ژوند په ډیره شتوګه په دې ناول کې انزور سوی دی په دې خاطر ما ته ډیر پزړه پوري چې دا باید پښتو ته هم وژباړل شي بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ سو نو ما ول وستا او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه نو د وغښتل چې کدا غ ناول ز پښتو ته وژباړم نو د دغه غښتنه مو چې دا ناول ک پښتو ته وژباړې ستاسو جبه چې دا افغانستان جبه ته نږدې ده او کدا سپ افغانستان کې بیا خلک خوش کی نو بس بیا ما فایل ور باندې وکړه او ډیر کلونه د دې ناول کې یو څه برخه په الفت مجله کې هم خبره شوی و خو یو څه برخه نیمګړې پاتې و نو بیا کله چې زه امریکا ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړه کړه او درې کال مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ
د کیسې په اړه راته وایي یعنی په دې کیسه کې کڅم تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی پکې خو دا ټوله کیسه په سره سرخی
دا ناول کڅه هم تاریخي ناول خو نو صورته ویلای خو تر یو څه هدا پوری د شربت ګلی ژوند په دې ناول کې انزور سوی دی او د ناول دویمه کریکټر چې دا د غینوم لیکوال عظمت ګل ټاکلی دی نو سړی ویلای چې دا عظمت ګل او شربت ګل د نمونه سره ورته دی خو په دې ناول کې څنګه چې ماول تاریخي ناول نه دی نو کټ مټ به د شربت ګلی د ماجرات ژوند نه وي پکې انزور سوی خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرنی اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور سو نو دغه کیسه پکې راغلی ده بل دا چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان سوی دی سندک چې د دې ناول کریکټر دی هغه په عظمت ګل باندې مینېږي په وطن کې او بیا په وطن کې چې حالات خرابیږي او جنگ جګړې جوړیږي نو لومړی د عظمت ګل دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي بیا د سندک دوی کورنۍ لا ملته په وطن کې خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي او بیا ورسته د یواز پاتېږي او دوی هم بیا دا ټول کلی چې خلکو خالص ورسته دوی هم بیا د شالو خپ سره روان سي او بیا په دې کمپونو کې دای ګرځي په دې خپل ورک په سي په دې خپل معشوقه عظمت ګل په سي دای بیا ګرځي او په دې وخت کې دای د قبایلی سیمو یو کورنۍ لاغوي سره وپیژنې او داغوي په کور کې وسیږي لاغوي سره کار هم کوي او وخت په وخت په دې کمپونو باندې ګرځي په خپل ورک په سي ګرځي نو دا ډېر یو تاریخ داستان دی پر داستان بیانول خو بدلته ګرانی خو کله چې دای د عظمت ګل کورنۍ پیدا کوي بیا د غول کورنۍ سره یو ځای کیږي او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګل پلار په پیښه کې وژل کیږي نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي خو بل اخره څه وخت چلته په کیم کې تیری بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي او ناول په دې پای ته رسیدي چې په اخر کې بیا د عظمت ګل او د سندک واده سره کیږي خو څنګه چې ما وویل چې په لنډه توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کم خوند دی او پاک کم شیرینه ده شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم خو ناول هم له تلوسې ډک دی او هم چې د سندک او دا عظمت ګل چې د مینې کم داستان دی او بیا چې کم د مهاجرت ژوند دی ډیر په دردناک توګه انزور کړی دی او ډیر دلچسپ دی
مې خیال څه تاسو دا ناول شپړل او کېدی شي د ارواحات طاهر افریدی نور اثر محمد لوستی وی د د پاکیسا کې د د پناسر کې د د پناول کې ځانګړي څه دي چې د لنورو جلا کوي د د نصر لنورو جلا کوي
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې ده هغه د کوزی پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیان یې کیسې ډېرې دي ده خو څه چې د په دې ورستیو کې په کیسې لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ هغه دا دی چې د ځینې سمبولیک یا علامتي کیسې هم لیکلې دي کو ګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي و نه لرو چې ټول داستاني آثار سمبولیک وي یا علامتي وي خو طاهر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمیر څو لیکوال دي، نو دایم لاغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي. د ده د کیسو یو ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پیښې راخیستې دي هغه تر ډېره داسې شاید و نه وایو چې ټول په ټوله نه وي دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس و ګریوان دی په لر و بر کې، یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړي دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغو مسلو ته ارواښاد طاهر افریدی څومره پام کړی، او که ځوانان د کیسې لولي په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستې دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي نو په هغوی تر ډېره پوره دي، خو په خصوص چې د ده کیسې یوه ځانګړتیا چې لري هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته، یا هغه له دې اړخ هم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري د ده کیسې، یا ډېر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي کله چې کیسه یا ناول یې څوک پیل کړي او تر پایه نه پرېږدي. نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډیر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سیمبولیک کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د ده کیسې ولولي نو شاید چې دغه د سیمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډیر څه ورکړي، او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سیمبولیزم یا علامت نگاری چې وه دا یوه داسې وچ په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره نه سوای کولای، نو په سیمبول کې به یې کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سیمبول یا په نورو هنرونو کې سیمبول اوس په هنر بدل شوی دی، نو له دې اړخم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سیمبول خواته ډیر کم کار کیږي، او وجه دا ده چې په علامت کې یا په سیمبول کې خبره کول ګران کار هم دی. نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته پام وکړي نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او ښایسته.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښاد طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ خو کتابونه یې پاتې دي، پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنی د ارواښاد طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي، او هغه فکر یې هغه څه چې د غوښتل د دې ټولنې لپاره هغه لاره تعقیب شي.
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر د خپل ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدا دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډیر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي، نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسو ته معلوم ده چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغوی په دې خپلو کتابونو یا د خپلو کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نشي پیدا کولای. په غرب کې که موږ وګورو که یو لیکوال یو یا دوه کتابه ولیکي هغه ټول عمر د دې کتاب پیسو ته ناستي. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په وروستیو کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شول، د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزې پښتونخوا ته دا کتابونه ډیر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې دي، که هغه د پېښور پښتو اکیډمۍ ده او که هغه د کوټې پښتو اکیډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي، او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بیل تلینه چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکړي، او خصوصا د طاهر صاحب په اړه خبره وکړو چې طاهر صاحب په داسې یو سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بله ساتلې وه، چې هلته پښتو د لیک تر هدا بداوای چ پور کېدو د غزه کې کراچی کثم د پښتنو یو ډیر لوی شهر دی، خو په دې شهر کې خلک په ورځني ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خدا دې چې په کراچی کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسی، او یا که ممکنه یې چې په کراچی کې کوم ادبی ټولنې دی یا ته چې کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچی پوهنتون کې د کراچی په یوه شخصي پوهنتون کې کڅم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه سته، خو د کراچی په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نشته تر اوسه پورې، اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړ شي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نورم ژوندی وساتي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپلو مشتریانو تر کورونو او کارځای پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډز په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤولی وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډز له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډز د فعالیتونو په اړه کرته وایي څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډز آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، په مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډیره خاص مینه ده. موږ چې کلم له هېواده بهر ځو خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چرته یا نور داسې ځایونه به چرته، زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چرته دي. نو موږ به کلم چې بهر تلو کتابونه مو له ځانه سره راوړه او خدم لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مو چې هغوی هم کتاب ولولي. خو ډېری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست ته هڅوئ، ښه کتابونه نشته یا هغوی د لاسرسی سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې کېناستو وویل چې راځئ د هڅونې تر څنګ اوس ښو کتابونو ته لاسرسی هم پیدا کوو او اسانه یې کړو ملګرو ته تر څو هغوی ښو کتابونو ته لاسرسی ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډز آنلاین کتابتون بنسټ کېښوده. د هغې تر څنګ بیا بله ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختي نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړي کنه د افغانستان کومې ژبې چې دي پاغو هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړي او راوړي او د کور دننه چې څومره کتابونه چاپ کیږي ټول موږ سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویپاڼه ډیره بډایا ویپاڼه ده، تاسو به کولای شئ چې زموږ د ویپاڼې ته سر ورکار کړئ وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو او دلته چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټولې هغه چاپخونې چې هغوی رزم کسانو ورزی ګوري نوې کتابونه چاپ شي نو هغه راوړي. نو کتابونه هم له بهر راغړو هم کوردن نشي کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو موږ سره شته دي.
یعنی څومره کتابونه مدر سره وي؟
موږ 15,000 کتابونه وسلرو او تقریبا 13 ورځ د یو 1200 نورو کتابونو لیست موږ تیار کړی دی، تر اوسه ویب سایټ ته نه دی پورته کړی، هغه هم کېدای شي په دغه لنډو ورځو کې ویب سایټ ته پورته شي. نو هر ورځ موږ ویب سایټ ته نوي کتابونه پورته کیږي، که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبرې، بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی هغوی بیا نو د هغه کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویپاڼه ته پورته کوي.
له کومه وخت راځي چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي کنه؟ ځکه په بازار کې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندوی ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوي، هغوی ډیر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دا یې ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسو کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمون کاروبار در حقیقت چې کامیاب دی چې زمونږ تمام نه و، یعنی زمونږ د تمام په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي د تیر پرتله. موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کو، دلته به د کتاب لوست هغه عمر نه لکه نورو هیوادونو کې چې دی، خو که د تیر سره پرتله کو، د تیر په پرتله اوس د کتاب د لوست دود عام شوی دی او عام کیږي. خلک اوس کتاب لولي، په خاص ډول ځوانان، هغه ځوانان چې کار کوي او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه ګذاري ونه کړي او کتاب ونه ولی خپل پوهه ژوره نه کړي، خپل معلومات نه وینه کړي، نو نور خلک کوي، نو دوی شاته پاتې کیږي. نو د تیر په پرتله اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیریږي ورسته. بلې، مونږ ته ځینې وخت داسې ځین نه د کتاب آرډر یا فرمایش راشي چې زمونږ هیڅ تمه نه وي، یعنی د موټرو جوړونکي، عام دوکانداران چې هغوی هیڅ یعنی کم دولتی مامورین هم نه دي، یعنی داسې کسانی چې کتاب خو باید هر سړی ولولي، خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستري کتاب لولي، د ورځې د موټر مستري توګه کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي، نو سړی اوسه هیله من شي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوسه شوی دی.
وجه یې څه ده چې ستاسو کار ښه شوی؟ یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه؟ ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی.
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې هم نه دی او کمپاین کې هم نه دی. زموږ د بریا راز په څلورو فکټرونو کې دی. اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو. موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی. موږ یې د یو احساس د وجه کوو او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی، دا زموږ موخه ده. موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ. دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي. یو څوک په ډېره اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوي. دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کوره او کارځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده. بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی. موږ بې کیفیته کتاب، یعنی بې کیفیته په دې معنا چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه، هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو. او تر څنګ یې اخري خبره دا ده چې زموږ قیمتونه بیې ډېرې مناسبې دي، ځکه موږ یوازې افغانستان ریلز د دې لپاره نه جوړ کړی چې پیسې دې وګټو. موږ وایو چې د کتاب دو ته کار وشي، نو په دغې پروسه کې باتمن یو څه هم ګټو چې تر څو دغه اداره ورباندې وچلو. موږ نسې دعوه نه کوو چې موږ یو خیریه ټولنه یو، هیڅ ګټه نه کوو. ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلېدلی پاتې شي.
کوم کتابونه ډیر خرڅیږي؟ یعنی کوم کتابونه ډیره تقاضا لري؟
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅیږي، خو ډیر چې خرڅیږي په اوسنی وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډیر خرڅیږي، همدغسې د تجارت کتابونه ډیر خرڅیږي، درېیم د سیاست کتابونه خرڅیږي، د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه مې اوس خرڅیږي. اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو اولادونو باندې کار ونه کړي، سرمایه ګذاري ونه کړي، نو د دوی اولادونه نشي کولای چې د نورو اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري. نو دغه څلور ډېر خرڅېږي، نو ټول ښه خرڅېږي، خو دغه څلور لکه مخکې چې ارواپوهنه ده، تجارت دی، سیاست دی، د ماشومانو ادبیات دی، دا ښه خرڅېږي په دې ورځو کې.
دا د تاسې د کار پروسه څه ډول ده؟ یعنی یو څوک زنګ درته کوي، ویبسایټ مو ګوري، هلته داسې لاره شته ده چې تاسې ته وایي چې مثال زما دغه کتاب په کار دی راوي لېږئ؟ د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي؟
یو د بریا راس له مخکې ما وویل همدارې چې موږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړه کړې، په هغې مو څو زره ډالر لګولي او دا اوس هم له کار لاندې ده، کار ورباندې کوو. یو کمپنۍ ده بهر کې هغه ورباندې کار کوي. زمونږ یو څوک چې غواړي موږ نه کتاب واخلي، زی زمونږ ویبپاڼې د سرور ښکاره کوي، هلته د سرچ یا د لټون یو باکس دی. که دوی ته کتاب نه معلوم، نو هغه ته دا کتاب نوم ورکوي، هغه په هر ژبه باندې دوی ورکي، هغه کتاب دوی ته راځي. او که کتاب د ویب سایټ په کور پاڼه کې وي، نو بیا ضرورت نشي چې لټون وکړي، هم هغه ته وي. کتاب باندې کلیک کوي، کتاب کې کاږي، کله چې کتاب کې کاږل شي، بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي، هغه لولي، بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم. هلته د بای په نوم یو بټن ده، یو 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 ټوکمه ده، هغه کې کاږي، نو دوی مخکې ځي. مخته چې کله چې دوی ته وایي چې خاو، نو اوس تاسې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته موږ ته په دې فورم کې واچوي، هغه په هغه فورم کې اچي، ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي. هغه فورم چې کله دوی ډک کړي، بیا دوی د بشپړوالي بټن کې کاږي، اډر دا فرمایش بشپړ کیږي، دوی نه مننه کوي زموږ سیستم، اډر تر مونږ راځي. کله چې اډر تر مونږ راشي، زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنی خو پکې نشته، دوی پکې ته بند خپل ایمیل برېښنالیک مچولی، د اړیکې شمیره تعلیم اچولې هغه ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته آرډر کړی د غزینه تاسو څو وخت په کور یاست یا په دفتر یاست کې یاست کوم ځای چې دوی په ادرس ورکړي موږ دغه پوښتنه کوو چې موږ دا کتاب تاسو درورسو دوی بیا موږ ته وخت خي بیا زموږ ځانګړي د لیک ټیم دی هغه وخت کې هغه کتاب دوی کور یا کار ته ورسي نو کار پروسه ډیر اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې زه دغه کتاب غواړم تاسو له بهر ورته راوړئ که نه
حتماً که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغییرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه هغه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولای شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوست دود عام شي چې هغې ته ورسیږو او افغانستان په یو لوستې هیواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅې کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسیږو چې افغانستان په یو لوستې هیواد باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه
تاسې نه ډېره مننه کورمه باندې
افسر الملک افغان د خیبر پختونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي د راډیو مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوروي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
روان چې تر سنگا ستړې ستړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړے یہ جانانا ہے ننا دغا سے خدا چے لگنور پز مکا خخشے ننا دغا سے خدا چے لگنور پز مکا خخشے زرغن بشے گلگن بشے تزڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا ہے کابلا نو تخکلے یے دسرو سپنو نا ڈکیے کابلا نو تخکلے یے دسرو سپنو نا ڈکیے دا زکا وار پوار دے خلکو وڑے یے جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړے یہ جانانا ہے اے دا سکے د ساگو پ پٹی کی تھل کمے اے دا سکے د ساگو پ پٹ کے تھل کمے خوار مشے دل تس بلارا وڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا ہے افغانا دامنم چیت زما دزڑ افسرے افغانا دامنم چیت زما دزڑ افسرے خود ہم گرے بے لمانم گڑے یہ جانانا ته څنګه د بابا د کاروان غړی جانانا روان چی تر سنگا ستڑے ستڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا